السلام علیکم نن یک شنبه د ډیر لسو اتاتیم لمریس کال د سومبلې 15 د چې د 2009 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې ل شپږم سره برابر ده. زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د تازه پیښو، مهمو سیاسي تحولاتو په سیمه کې د روان وضعیت په اړه درته رپورټونه لرو، خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې او بحثونه کړي او په دې هیواد کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هڅو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان منلی چې د قندوز په پیښه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. جنرال ماکریسټل ژمنه کړې چې په دې اړه به جدي او پراخې پلټنې وشي. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي، یو پولنډي او یو فرانسوي سرتیری د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوال وایي د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو د نیولو او محاکمه کولو لپاره د دوی هڅې په چټکۍ سره دوام لري. د پاکستان پوځ وایي په خیبر دره کې لسګونه وسلوال سخت دریځې په روانو عملیاتو کې وشلې دي. د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوی یو ځل بیا د تېرې جون میاشتې د انتخاباتو پر مهال د درغلیو تورونه تکرار کړي او له خپلو پلویانو غوښتي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. او د چین په شینجن سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره زرګونه نوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویډن په مرکز تاکولم کې خپل دوه ورځنۍ غونډه د افغانستان په اړه په یو خوشبینانه پریکړه لیک سره پرون پای ته ورسوله. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د محرم استراتیژي په اړه د غونډې د برخوالو لوش اور بحثونو وروسته د بهرنیو اړیکو کمشنرې بینتا فیریرو والنیر ویل چې له 2009 کال راوروسته په افغانستان کې بې ساري پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه د اروپای ټولنې نیت دا دی چې په افغانستان کې چارخي کړي، خو په خصوصي بحثونو کې ډیپلوماټانو ویل د غونډې پر فساد خواشنې ورځې پرته وي. د ازادي راډیو خبريال احتولو بیا کاس په دې اړه لستا کولم څخه یو رپورټ استولې چې احمد تکل وړاندې کوي.
په سکولم کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چارواکو په خپلو رسمي خبرو کې خوشبيني څرګندوله، خو د پردې تر شا د ګډونوالو روحیات کمزوري ښکارېدل. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې یو ګډونوال ډیپلوماټ وویل د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو د وزیرانو په باسونو کې د خوشبيني علائم ډېر کمزوري وو. لغونډې وروسته د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو کمشنرې بینتا فیریرو والدنر هڅه وکړه چې د افغانستان مسایل په یو پراخ چوکاټ کې مطرح کړي. د 2009 کال راوروسته د معارف، روغتیا او له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو کې د اغیزمنو پرمختیاو یادونه وکړه او زیاته کړه:
I would say on the whole the thrust
زه دا وایم چې په مجموع کې اقدامات او هغه اجراءات چې موږ کړي سم دي. په پوځي برخه او همدارس په ملکي برخه کې زموږ کار روان دی، خو په خصوصي بحثونو کې د غونډې ګډونوالو د ناامیدۍ د یوې تیارې فضا په اړه خبرې کولې او د افغانستان په اړه په بحثونو کې د امید ډېرې کمې نښې ښکارېدې. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته تحولات د غونډې د ګډونوالو فکرونه سخت اغیزمن کړي وو. د اروپای ټولنې چارواکي وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نږدې 2500 شکایتونو د څېړنې ستونزمنه دنده ور په غاړه ده چې ډېره برخه یې جدي بلل شوې دي. د غونډې ګډونوالو ته د اروپای ټولنې د څارونکو خبرې هم واورول شوې چې وایي داسې شواهد ورسره دي چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې په کم شمیر خلکو خپل نمونه ثبت کړي وو، خو له هغو څخه زرګونه رای راوړل شوي دي. د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې اوس د ولسمشر حامد کرزي او د ده د سیال عبدالله ترمنځ د دوهمې دورې رای اخیستنې احتمال ډېر زیات شوی دی، خو دوی دا اندېښنه هم وښوده چې د انتخاباتو دوهمه دوره به له نویو ستونزو سره ملګرې وي. یوه بل اندېښنه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه د افغانانو د زغم موضوع وه. په کندوز کې د جمعې د ورځې هوایي حمله چې ویل کېږي د ملکي وګړو په ګډون یې نوي کسان ووژل، حالت نور هم پیچلی کړی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ او میرمن بینتا فیریرو دواړو دا پیښه یوه تراژیدي وبلله، اروپایي ټولنې د هغه مفکورې ملاتړ کوي چې وایي له انتخاباتو وروسته د نوي حکومت له انتخاب سره دی د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې یو بل تړون جوړ او لاسلیک شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندیدان په ترسره شوو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په خبره ټینګار کوي او په دې لړ کې د جدي څړلو غوښتنه کوي. د افغانستان د ځوانانو د نهادونو د هماهنګۍ شورا د ولایتي شوراګانو جمهوري اصل د تیرو انتخاباتو د ملاتړ ترڅنګ ویل څومره چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو یادونه کېږي هومره درغلیو سرغړونې نه دي شوي او د انتخاباتو مشروعیت او شفافیت نه زیانمنوي. د دې شورا مسؤلانو د شنبې تر غرمې وروسته په یو غونډه کې له راتلونکي ولسمشر څخه خپل غوښتنې هم مطرح کړې. په دې اړه پام وکړئ د رپورټا.
د ځوانانو د هماهنګۍ دغه شورا وایي څرلی دی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې زیاتې ستونزې، ګواښونه او ناامني موجوده وه، خو بیا هم دغه انتخابات ښه ترسره شول چې افغانانو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه. د دې شورا په لسګونو غړو په یو غونډه کې له دغو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل چې په رای اچونې کې د ځوانانو ونډه د نورو په نسبت ډیره وه. د دې غونډې یو جوړونکي صفت الله سحاق سپی وویل په تیرو انتخاباتو کې درغلي او سرغړونې سوي، خو نوموړی وایي دومره ډیر نه دي چې د دې پروسې مشروعیت زیانمن کړي.
په انتخاباتو کې چې کوم تخلفات شوي دي هغه تخلفات هغومره جدي نه دي چې د انتخاباتو په نتایجو باندې اثر وکړي. د افغانستان ملت او ځوانان په ځانګړې توګه به د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د نتایجو د اعلان سره سم د هغې نه حمایت کوي او د هر هغه ډله چې د دې ملي پرېکړې په خلاف ودرېږي د هغوی په مقابل کې به زمونږ دریځ ډېر غوڅ او پرېکنده وي.
دغو ځوانانو غوښتنه درلوده چې د دغو انتخاباتو پایلې دې ومنل سي او چاته د اجازه ورنکړل سي چې د نتایجو تر اعلان وروسته تاوتریخوالی رامنځته کړي. د ځوانانو په دې شورا کې 28 ټولنیز او فرهنګي نهادونه غړیتوب لري. دوی د خپلې غونډې په پای کې یو ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ. په هغه کې له راتلونکي ولسمشر څخه غوښتنه سوې وه چې ملي ګټو د خلکو غوښتنو او رایې ته دې درناوی وساتي. د ځوانانو د نهادونو د هماهنګۍ شورا په دې غونډه کې یو ګډونوال وایي دوی له راتلونکي ولسمشر څخه دا غوښتنه هم لري چې د ځوانانو لپاره دې مشخص پروګرامونه عملي کړي. د ځوانانو دغه شورا په داسې حال کې له تیرو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلانوي چې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان د دوی ملاتړي او ځینې نړیوال نهادونه وایي چې په تیرو انتخاباتو کې ځینې سرغړونې او درغلۍ سوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایت اورېدنې کمیسیون هم وایي په سلګونو شکایتونه ورسېدلي او دوی یې څېړنه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. د روسیې او امریکا ترمنځ د شوم افریقې لمخې سر لننه واشنگتن کولای شي په افغانستان کې خپل ځواکونه ته د روسیې د حواله لارې اکمالات وکړي. روسی چارواکي وایي دا ګام د تروریزم پر ضد د مبارزې د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی دی. له مسکو نه د ازادي رادیو خبريال فرید عمر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات نن یکشنبې د سپتمبر له شپږمې نیټې څخه کولی سي د روسیې د هوایي قلمرو څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکي انتقال کړي. د امریکا متحده ایالات به له نن څخه وروسته خپل پوځي بارونه د روسیې د هوا د لارې افغانستان ته ولېږدوي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دی او زیاتوي چې د روسیې دغه اقدام په افغانستان کې د ترهګرۍ په ځپلو کې مرسته کوي. د یادونې وړ ده چې روسیې په پیل کې د جرمني، فرانسې او اسپانیا سره د پوځي ترانزیت دوارخیزه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ځمکني او هوایي لارې د پوځي بارونو د لیږد موافقه مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې د روان میلادي کال د جولای په 15 نیټه ترسره شو لاسلیک شوه. په موافقه کې راغلي چې د موافقې د لاسلیک کېدو څخه 15 ورځې وروسته د امریکا متحده ایالات کولای شي د روسیې د ځمکني او هوایي لارې څخه په افغانستان کې خپلو سرتیرو ته پوځي توکي ورسوي. د دغې موافقې له مخې له نن څخه د امریکا د متحده ایالاتو پوځي ترانسپورټي الوتکې کولی سي په کال کې تر 4,500 پروازونو پورې د روسیې د هوایي قلمرو څخه په استفادې ترسره کړي او افغانستان ته پوځي توکي ورسوي. روسي کارپو ختیځ پیژندونکي یوري کرافنوف وایي د پوځي توکو د انتقال موافقه ډیره اړینه ده او لویدیځ کولی سي هغه ستراتیژي چې د ترهګرو ځپل دي په بریالي توګه ترسره کړي. خو دی وای ائتلافي ځواکونو تر شای په افغانستان کې د تراګری ترڅنګ د مخدره توکو پر ضد مبارزه هم پر مخ بوزي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیه کولی سي د امریکا د متحده ایالاتو هغه ترانسپورتي الوتکې چې د روسیې د هوایي قلمرو څخه تیریږي د بارونو د پلټلو حق لري. دی وایي دا یو حقوقي میکانیزم دی او د امریکا متحده ایالاتو هم دا خبره منلې ده. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 په سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له مخدره موادو څخه د دریو نورو ولایتونو د پاکېدو یا صفر ته رسیدو خبر ورکوي. په ولایتونو کې د خوکړو څخه د قرارداد قدردانۍ په هدف په جوړ شوي سیمینار کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر ویل تیر کال په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی له 150 څخه زیاتې پراختیایي پروژې عملي شوې دي او ښایي دا رقم به سږکال نور هم زیات شي. نور حال د حسیبه شهید په رپورټ کې اورو.
د مخدر موادو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایده چې د ظرفیتونو د لوړولو او د مخدر موادو پر ضد ادارو کې د خو کړنو د درنوي په هدف جوړ شوی یو ورځنی غونډې کې خبرې کولې وویل، لکه څنګه چې تیر کال په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د پایته رسولو بهیر ډیر لاسته راوړنې درلودې، سږ کال هم دا بهیر په بریالیتوب سره روان دی.
سږ کال یو ځل بیا درې ولایتونه لکه فاریاب، بغلان او کاپیسا د دې لپاره چې کوکنار پکې نه دي کرل سوي او امن یې هم شری، له نیکه مرغه دغه درې ولایتونه د 13 ولایتونو په ډله کې شامل سوي او دلته د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ سوی دی.
جنرال خدایدت په جدي توګه د مخدر موادو پر ضد د ولایتي چارواکو څخه وغوښتل چې له سیمه ییزو چارواکو سره په همکارۍ کې هڅه وکړي په ولایت او یا ټول افغانستان کې د مخدر موادو کرکیله له منځه ولاړ شي. د جنرال خدایدت په وینا په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت پکې صفر ته رسیدلې د دولت له لوري په لسګونه پراختیایي پروژې عملي شوې دي. په دې غونډه کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې د وزارت چارواکو یو وار بیا په افغانستان کې د مخدر موادو د کر تولید او قاچاق د له منځه وړلو او یا مخنیوي لپاره د نړیوالو د لا زیات مرستو غوښتنه وکړه. د مخدر موادو وزارت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر اوسه دا وزارت د مخدر موادو د قاچاقونکو په نیولو او یا نمونه په ښکاره کولو کې خپله کمزوري ښودلې او دا هغه څه دي چې بیا قاچاقونکو ته یې د خپلې راکړې ورکړې لپاره ښه زمینه برابره کړې.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې درې نور ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته رسیدلی دی. د افغانستان لوی څارنوال ویل چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشه یي موادو د غټو قاچاقبرانو نیول اسانه کار نه دی، خو په دې برخه کې هلې ځلې د هغه په وینا روانې دي. زموږ همکار په دې اړه د افغانستان له لوی څارنوال محمد اسحاق الکو سره یوه لنډه مرکه کړې او په سر کې ترینه پوښتنې دي چې په تیر یو کال کې افغان دولت د څومره قاچاقبرانو په نیولو بریالی شوی. لوی څارنوال وایي،
زموږ په دغه دا دغه شلمی پیړۍ د دغه اخیره څخه او بیا دغه یوشتمی پیړۍ څخه یو بد او شومه پدیده اصلا د تروریزم چې هغه ګری خوړلې ده د خپل دغه سره د فساد اداري او خپل د مواد مخدره سره. نو په دغه خطر باندې موږ قدم په قدم د پرجلا قانون جوړ کړی، اختصاصي څارنوالي مو جوړ کړل، اختصاصي محکمه جوړه سوله، دا د ټول جزویات د ایسایی او خپل باندې امرونه به خپل مستقیم نه رئیس بیا ته ضرورتوي، اما په مجموع کې موږ پیشرفت کړی دی.
څارنوال صاحب، داسې ویل کېږي چې اکثرا د مخدره موادو واړه قاچاقبران نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي، خو هغه قاچاقبران چې له دولت سره نږدې اړیکې لري یا د دولتي چارواکو سره لري هغوی بیا آزاد ګرځي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
دا خلق وایی دا وازی دی، اما اسناد و ثبوت نسته. خپل مواد مخدر ترافیک دیری و مخلق جرم دی، دیر پیچیده شکل لري او دا د مافیا و پلاس کی دی. اکثر چی رزی اغا وره وره مایان پلاس رزی نهنگان دا پا طول دنیا که دا غدول دا مشکل یوازی افغان دولت نو سره لري بلکې نور دنیا کې هم دغه ډول دی. دغه شاته په نور ځایو کې په نور هیوادو کې په نورو شورو کې هم دغه ډول دی. نو موږ دغه ثبوت و دغه شی د خپله باندې څه چې ثبوت نه یې نیول و دستګیري و دا شی موږ دپاره مشکل دی. اما موږ په دغه صدد کې یو چې دغه اسناد یې ورته پیدا کړو اوس د ډېر پیشرفته او پرمختللي تخنیکو څخه موږ په دغه عیسه کې کار اخلو چې هر څوک چې وي په هر موقعه په اجتماعي او دولتي او سیاسي کې چې وي هغه ګرفتار شي.
که د دغو پرمختللو تخنیکونو په اړه چې تاسو یادونه وکړه یو څه معلومات راکړي، یعنې څه قسم تخنیکونه؟
استخبارات تاسو ډیره توجه کول دي، فرضاً دغه دی عکاسی نیول دي، فلمونه اخیستل دي، خپله دغه دی استراق په شکل باندې تلیفونونه کنټرول کول دي.
د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو په اړه ازاده رادیو خبریال ته معلومات ورکول.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104.
د پکتیکا ولایت په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړې شوې دي. افغان چارواکي وایي چې په دغه جګړو کې یو شمیر پاکستانی وسلوال هم وژل شوې دي. لاسمین امیر بهیر په دې اړه رپورت لري.
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله زواکوی افغان او ائتلاف زواکونو 13 ورځ د دې ولایت د سروزی او د زدرانو د نکه په ولسوالیو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې یو لستنه وستوال طالبان وژلي او مړي د عملیاتو په سیمو کې د افغان زواکونو لاسته ورغلي دي. د اول د ورژشو طالبانو څخه دوه تنه د پاکستان د پنجاب ایالت اصلي اوسیدونکو دي. زواک زیاته کړه د عملیاتو په بهیر کې افغان او ائتلاف زواکونو او د غرات د سیمې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
د سروزی ولسوالۍ کې ائتلاف
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې د دوی وسله والو کسانو د سروزی او یا یخیلو په ولسوالیو کې په وسله والو حملو او بمی چاودنو کې د ملي پولیسو او ائتلاف ځواکونو دو فوزي موټر ویجاړ کړي او پاکستانه 12 تنه سرتیري لمنځه وړي دي. د سروزی په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د 4 تنو طالبانو د وژل کېدو خبره منلې ده. خو د پکتیکا دی ولی ویان د طالبانو دی ویان دا یې ناسم او بلل او هغه یې رد کړه.
خبره کاملا دروغ ده. دوی وسوالی خپل طرفات په دې باندې دروغ ادعا باندې جبران کړی.
په پکتیکا کې دا ورسته پیخه په داسې حال کې رمنځ کیږي چې اخوا د پکتیا ولایت د امنیت قمندان مرستیال مل پاسوال غلام دستګیر رستم یار وایي چې 13 ورځ د احمد خیلو او د زرمت په ولسوالیو کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته او بمی چاودنه کې د یو ملکی وګړي په ګډون دوه طالبان وژل شوي او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. خو د طالبانو سرچینو تر دې دمه په پکتیا کې د وروستیو پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
خبری مجله اوري.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر خپلې غونډې ته وربللې او تر څو د وزارت د تیرو پروژو راتلونکو پلانونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. د عامې روغتیا وزیر ویل دوی پلان لري چې د هیواد په 4 ولایتونو کې په پیل شوو پروژو سربیره څه د باندې 490 روغتیایي پروژې پیل کړي. خو د جرګې غړو ویل د هیواد نفوس مخ په زیاتېدو دی، اوسنۍ روغتیایي مرکزونه ورته لازم خدمات نشي رسولی او باید د دې مرکزونو شمیر زیات شي. تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وزارت د راتلونکو پلانونو پر مهال وویل د هڅه کوي دا پروژې د وزارت د انکشافي بودیجې له لارې چې د مرستندویو هیوادونو لخوا ورکول کیږي پلی کړي.
419 مرکز سیز
419 روغتیایي مرکزونه دي او بودیجه 240 میلیونه ډالر ده. د روغتیایي سیستم د واده پروژه چې ګلوبل فند ورسره تر 15 کلونو پورې مرسته کوي دایو انتقالي پروژه ده چې له یو کانبل ته پاتې کیږي. څنګه چې دایو مهمه پروژه ده، موږ هم هڅه کوو مرسته ترلاسه او چاري په منظمه توګه په 15 کلونو کې سرته ورسو.
دا هم وویل په دې پروژو کې لوی او واړه روغتونونه، روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او سیار مرکزونه شامل دي. د جرګې اکثر غړي سره له دې چې د وزارت له فعالیتونو خوښ وو، دای هم ویل چې اوس هم په ځینو سیمو کې روغتیایي خدمات معیاري نه دي. دې ټکي ته د جرګې یو غړي مولوي عبدالخبیر داسې اشاره وکړه:
در هر قریه دکترای محلی پیدا شده، اکثرا از مریضی دکتر شده.
په هر کلی کې سیمایز ډاکټران پیدا شوي، خلکو ته درمل ورکوي. سواد نه لري خو په کورونو ګرځي او ډیر خطرناک ناروغیو ته هم درمل ورکوي. هیله د دولت د لرې پرتو سیمو او کلیو خلکو ته هم که په اخر روغتیایي مرکزونه نه جوړوي، سیار کلینیکونه دې ورته تنظیم کړي.
زینو دا هم ویل کوم پلانونه چې د وزارت د روغتیایي مرکزونو لپاره ترتیب کړي دي، د ولایتونو په مرکزونو، ولسوالیو او کلیو کې د نفوسو د زیاتوالي په نسبت کم دي. دوی تاکید وکړ چې وزارت باید د روغتیایي مرکزونو کمیت زیات او ترڅنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
په ننګرهار ولایت کې د پی آر ټی ای ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا د 1590 ښوونځیو د جوړولو په اړه موافقه شوې ده. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د ننګرهار د پوهنې له رئیس سره خبرې کړې او په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزي وویل د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ډلې په مخکنیو مرستو پسې دا دی د دوی په مرسته ورته 15 به نور ښوونځي هم جوړیږي. ده وویل
هر ښوونځی به 2 بلاک ولري او په هر بلاک کې به 8 تدریسي خونې او 4 اداري خونې وي. تفاهم لاسلیک کو چې په هر ښوونځي به د 1,00,000 امریکایي ډالرو په شاوخوا کې لګښت راځي. نورې پروژې دي چې چارې به انشاءالله په دې اونۍ کې پیل کیږي او په راتلونکي سرحدی
ننګرهار د پوهنې رئیس ویل دغه ښوونځیو په جوړېدو به زرګونه زده کوونکي د سرپناه خاوندان شي. دغه راز د خوږیاڼیو ولسوالۍ د ملکیار هوتک لیسې ودانۍ هم د شنبې په ورځ تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. د ننګرهار د پوهنې رئیس په دې باب وویل:
نن مو د خوږیاڼیو په ولسوالۍ کې د ملکیار هوتک د لیسې ودانۍ سي بشپړ شوې وه، پرانستې ته آماده وه. د پوهنې ریاست ته رسمن وسپارل شوه او نن مو پرانستله. دغه ودانۍ 14 تدریسي خونې لري چې په مجموع کې ورباندې د 200,000 امریکایي ډالرو لګښت راغلی و او په سلګونو زده کوونکو د سرپناه ستونزه یې حل کړه.
د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د هند هیواد ورته د شاګردانو د ناستې لپاره 50,000 څوکۍ او میزونه ورکړي چې هماغه ښوونځیو ته ویشي چې تعمیر ولري.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
او اوس هم د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان وایي دغه هیواد په شمال کې په روسي بمباري کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د ناتو قمندان ژمنه وکړه چې د قندوز د پیښې په اړه به له افغان مقاماتو سره یو ځای تحقیقات وکړي او نتیجې به خلکو ته اعلان کړي. راپورونه وایي په قندوز کې د تیلو پر هغو دوو ټانکرانو باندې چې ویل کېږي طالبانو تختول، د ناتو په هوایي حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. جنرال ستینوی مکرستل ویل نوموړی د هر ملکي افغان مرګ ژوبله جدي نیسي او ویل په قندوز کې د دوی جټ الوتکو پر یو شمېر وسلوالو چې د ناتو د تیلو ټانکرونه وړل بریت تر سره کړی دی. د امریکا پوځ وایي د دوی یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یوې وسلوال نښته کې وبشل شو. له دې نه مخکې نړیوالو ځواکونو ویل چې یو پولنډی او یو فرانسوي سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په دوو جلا پیښو کې وشل شوي دي. په روانه میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو تلفات په بې سابقه ډول زیات شوي. په افغانستان کې دا مهال د ناتو او امریکا شاوخوا 1,00,000 سرتیری د طالبانو او القاعده شبکې پر ضد په جګړه بوخت دي. هسپانیا وایي دغه هیواد پلان لري چې افغانستان ته خپل نور 200 سرتیري واستوي. په دې سره به په افغانستان کې د هسپانوي سرتیرو شمیر زرو ته پورته شي. په دې ځواکونو کې هغه 4,500 اضافي سرتیري شامل نه دي چې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره دغه هیواد استولي وو. د هسپانیا دفاع وزارت د تیرونې ویل چې د افغانستان په شمال کې د یوې جګړې په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوزوی په خیبر دره کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 340 وسلوال سخت دریزی وشل شوی او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې وران کړی دي. امنیتي چارواکو اسوسییټ پریس خبري آژانس ته ویل پوز چې د هلیکوپترو او ملیشه ځواکونو ملاتړ هم ورسره دی په تیرا سیمه کې د لشکر اسلام د ډلې پر وسلوالو حملې ترسره کړي دي. د پاکستان پوز په خیبر دره کې د عملیاتو سره هغې پیل کړ چې د 13 اګست میاشتې په 28مه یو ځان وژونکي برید د افغانستان پولې ته نږدې د تورخم په سیمه کې 22 امنیتي افراد ووژل. د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوی او سلبیا د 13 جون میاشتې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه تکرار کړي او خپلو پلویانو څخه غوښتي چې مظاهرو ته دوام ورکړي. موسوی په خپله ویبپاڼه کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د هغوی دوستان به پرې نږدي چې د دروغجنو او جلکارانو ته تسلیم شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پارلمان چې اکثره غړي محافظه کاران دي د ولسمشر محمود احمدی نژاد لخوا د پیشنهاد شوې کابینې اکثره غړو ته موافق رایه ورکړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران او وینزویلا د جمهور رئیسانو په حواله ویل شوی دی چې دغه دواړه هیوادونه ژمنه کړې چې د هغوی په وینا په نړۍ کې بل انقلابي او امپریالیزم ضد ولسونو سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د شنبې په ورځ له تهران څخه کتنه پیل کړه. وینزویلا چې په لاتینې امریکا کې د ایران ستر متحد هیواد بدل کیږي د ایران له سوله ییز اډومي پروګرام څخه هم ملاتړ کوي او وایي دا د ایران قانوني حق دی. وینزویلا وایي لویدیځو هیوادونو داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې ده. هوګو شاویز ویلي لویدیځ باید د پر هیواد چې غواړي د ایران په مرسته اټومي پروګرام پیل کړي هم تور ولګوي چې وینزویلا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د چین دولتي خبري آژانس د خبر لمخې چینی مقاماتو د شنجن په سیمه کې د روسي تاوتریخوالي سره په تړاو او دغلته د کمونست ګوند مشر او د پولیسو سیمه ایز مشر له وظیفې ګوښه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه چینی سرتیرو چې په ټانکونو سنبالول د شنجن په مرکز اورمچی کې ګزمې پیل کړې. په اورمچی کې د روسي تاوتریخوالي له امله 15 هان ټبر چینایان وشل شوي چې د چینی امنیتي مقاماتو په وینا په وشنه کې ایغوریان لاس لري. او روسي خبردا چې په مسدونیا کې 15 تنه د یو کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوې دي. دا کشتۍ چې اکثره سپرلۍ بلغاریایي سیلانیان ول د مسدونیا په جنوب لویدیځ کې ډوبه شوې ده. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر ویل په کشتۍ کې اویا تنه سپارول چې د اوهریت په جهیل کې ډوبه شوه. په دغه پیښه کې څلور کسان چې علت په دغه پیښه کې چې علت نه دی څرګند شوی څلور نور کسان سخت ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله د ازادي راډیو څخه خبرونه خبري مجله دوام لري. ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صپا 1206 نوي باندې اوریدل شي. د غراست تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ په پاڼه په www.azadiradio.com او یا .org باندې زموږ خبرونه چې د سهار لهونه د ماخام تر اوسه پورې دوام کوي ووري او د خپل خوخي او پزراپوري او مهم ریپورتونه او مطالب پکې ولولي. او اوس هم د احمد تکل څخه اورچې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د روسي تحولاتو او غټو په خپړ سره غلي دي.
د کندوز د جمعې د ورځې پر خونړۍ پیښې ګڼو لویدیځ ورځپاڼو لیکنې خپرې کړې دي. په دغو ورځپاڼو کې یوه نیویارک ټایمز ده چې تر دې سر لیک لاندې د ناټو حملې د افغانستان په جګړه کې اختلاف زیات کړ. لیکي دا بمباري په داسې وخت کې وشوه چې هم په امریکا او هم په اروپا کې د افغانستان له لانجمنو انتخاباتو وروسته د افغانستان د جګړې په باب کوټلي بحثونه پیل شوي دي. ورځپاڼه په دې کې شک نه ویني چې د کندوز په بمباري کې ځینې سخت دریزي وژل شوي خو د ملکیانو د تلفاتو د دقیق شمیر په اړه ډاډه نه ده. نیویارک ټایمز له دې پیښې وروسته د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل هغو ویډیوي پیغامونو ته هم اشاره کړې ده چې په پښتو او دري ژبو یې افغان رسنیو ته سپارلي او په ترڅ کې ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانانو د ژوند او سر تر ساتنې هیڅ شی مهم نه دي. هغه په خپل دغه پیغام کې دغه راز ویلي دي چې د بېګناه خلکو تلفات جدي ګڼي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د کندوز پر پیښې تبصره خپره کړې او یادونه یې کړې چې ناټو د دې بمبارۍ په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د نیویارک ټایمز د یوې بلې مقالې موضوع د برتانیا د صدر اعظم ګوردن براون د وړمې ورځې څرګندونې دي چې په ترڅ کې نوموړي ژمنه وکړه چې هیواد به یې له افغانستانه خپل ځواکونه ونه باسي. براون دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د ده یو نږدې یاور په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د امکاناتو د کموالي په اعتراض کې استعفا وکړه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې پښتانه د کرزي په حکومت کې زغم له لاسه ورکوي. په دې مقاله کې ویل شوي چې د پښتنو غوسه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د باراک اوباما هیلې ته تر ټولو لوی ګواښ دی. ورځپاڼه دې ته اشاره کوي چې پښتانه په افغانستان کې اکثریت جوړوي او بیا لیکي چې د وسلوالو سخت دریځو فعالیتونه هم په هغو سیمو کې متمرکز دي چې پښتانه پکې اوسیږي. د فاینانشل ټایمز په نظر په افغانستان کې د ثبات او قراری د راوستو یوازینۍ لاره دا ده چې پښتانه مشران د افغانستان په مرکزی حکومت کې اصلي رول ولوبوي. ورځپاڼه د کرزي له حکومت څخه د ځینو پښتنو مشرانو او قبایلو نارضایتي د ستونزې یو عامل بولي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د سهار ونیم بجې کېدونکو دی جاوید نعیمی را سره په سټوډیو کې دی. د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. با سلام و صبح همهتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل است و اکنون من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 15 ماه سنبله سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 6 سپتامبر سال 2009 و 16 ماه مبارک رمضان سال 1430 هجری قمری. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزرای خارجه اتحادیه اروپا جلسه دروزهشان در سویدن را با یک یادداشت خوشبینانه در مورد افغانستان به پایان رساندند. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تایید کرده که در حملات اخیر در ولایت قندوز به غیر نظامیان افغان آسیب رسیده است. صدر اعظم اسپانیا میگوید که کشورش در نظر دارد تا 200 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. یک عسکر امریکایی در نتیجه یک حمله مسلحانه در شرق افغانستان کشته شد. سناتوران حزب دموکرات امریکا اشاره کردند که هر گونه فشار از سوی قصر سفید به منظور افزایش نیروی نظامی در افغانستان ممکن با مقاومت آنها روبرو شود. شورای هماهنگی نهادهای جوانان افغانستان میگوید که از نحوه برگزاری انتخابات در کشور و اعلان نتایج ابتدایی حمایت میکند. اردوی پاکستان گفته است که در نتیجه عملیات در منطقه خیبر اخیراً 43 تن از تندروان کشته شدند. میرحسین موسوی رهبر مخالف در ایران یک بار دیگر مقامات این کشور را به تقلب در انتخابات ماه جون متهم کرده است. رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا تعهد کردند که در حمایت هم دیگر مشترکاً جبهه را در برابر امپریالیسم تشکیل می دهند. و در نتیجه غرق شدن یک کشتی در مسدونیا 15 تن جان دادند. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. نخست با گزارش ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز جلسه دو روزهشان را با یک یادداشت خوشبینانه در مورد افغانستان به پایان رساندند. بدون بال بحث های عمیق درباره استراتژی اتحادیه اروپا برای افغانستان که افشان نشده است، بنتو فررو والتنر کمیشنر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت از سال 2001 میلادی به این سو پیشرفت های قابل ملاحظه ای در افغانستان به عمل آمده و آنها برای بهبود هرچی بیشتر اوضاع تلاش خواهند کرد. اما دیپلمات های اروپایی به طور خصوصی گفتند که بحث ها در مورد افغانستان در یک فضای تیره و مکدر صورت گرفته و جایی برای خوشبینی وجود ندارد. احاتو لوبیاکاس خبرنگار رادیو آزادی در استکهلم در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش می کند.
روز شنبه در پایان این اجلاس بنتا فررو والتنر کمیشنر روابط خارجی اتحادیه اروپا تلاش کرد تا جریانات در افغانستان را در یک سیاق وسیع بگنجاند. وی از پیشرفت‌هایی که پس از سقوط رژیم طالبان در عرصه‌های مختلف مانند معارف، صحت‌عامه و مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته یادآور گردید. فررو والتنر گفت به این باور است که جامعه بین المللی در مسیر درست در حرکت است.
I would say on the whole the thrust is right.
وای میگوید چیزی را که ما انجام دادیم به طور کل گفتم میتوانم که در مسیر درست در حرکت است. ما در هر دو عرصه نظامی و ملکی کار میکنیم. اما به طور خصوصی مقامات از یک فضای تیره فراگیر صحبت میکردند. روز شنبه عواقب انتخابات 29 اسد که تا هنوز نتایج نهایی آن اعلان نشده بر افکار عمومی در مجلس حکم فرما بود. مقامات اتحادیه اروپا میگویند کمیسیون مستقل انتخابات زیر فشار بررسی 2700 شکایت قرار دارد که اکثر این شکایات جدی خوانده شده است. وزرای خارجه روز شنبه درباره ادعای ناظرین اتحادیه اروپا شنیدند که میگویند شواهد موثقی از مراکز رایدهی در اختیار دارند که تنها با حضور دهاتن در آن مراکز صندوق ها با هزاران ورقه رای پر شدند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند حال احتمال مرحله دوم برگزاری انتخابات میان حامد کرزی و رقیب پشتازو و عبدالعبدالله افزایش یافته است. مقامات میگویند مرحله دوم میتواند در جلوگیری از تنش های رو به افزایش داخلی این کشور جلوگیری کند، جایی که رقبای کرزی او را به تقلب در انتخابات متهم میکنند. اما مقامات اتحادیه اروپا این را خاطرنشان ساختند که مرحله دوم انتخابات بیشتر از پیش پیچیده خواهد بود. روز جمعه حمله هوایی ناتو در ولایت قندوز 90 کشته به جا گذاشت که گفته می شود در کنار مخالفین مسلح دولت افراد ملکی نیز در این عملیات کشته شدند. اتحادیه اروپا به طور فوری خواهان تحقیقات در این مورد شده است. وزیر خارجه سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد و کمیشنر روابط خارجی این اتحادیه این حادثه را یک تراژدی توصیف کردند. اتحادیه اروپا به طور گسترده از مفکوره معاهده افغانستان حمایت می‌کند که انتظار می‌رود با روی کار شدن حکومت جدید در افغانستان از سوی جامعه بین المللی در یک اجلاس سران احتمالاً در اوایل سال 2010 اعلام شود. وزرای خارجه همچنین استراتژی درازمدتشان را در افغانستان در این اجلاس مورد بحث قرار دادند. یک نسخه از مسوده این سند که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته در آن از هم آهنگی بهتر تلاش‌های بین المللی به هدف کمک به افغانستان، بهبود کفایت در پروژه‌های نوسازی اقتصادی و اجتماعی در این کشور، بلند بردن ظرفیت نهادها و ترویج اصلاحات دموکراتیک به طور عموم در افغانستان تذکر رفته است.
از جلسه وزرای خارجه و مسئولین اتحادیه اروپا شنیدید که استراتژی در افغانستان را مورد بحث قرار دادند. بخش از این جلسه در مورد تلفات افراد ملکی در حمله هوایی اخیر ولایت قندوز اختصاص یافته بود. وزرای خارجه کشورهای اروپایی در استکهلم پایتخت سویدن گفتند که این گونه حملات تلاش‌ها به هدف به دست آوردن فکر و قلب افغان‌ها را صدمه می‌زند. زمانی که از برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در این مورد پرسیده شد که چگونه می‌شود تا وضعیت در افغانستان بهتر شود، او گفت مشکل است تا گفته شود، اما در مجموع باید با مردم افغانستان کار صورت گیرد، نه اینکه بالای آنها بم انداخته شود. کوشنر مکررن گفت که نباید مردم افغانستان با بمباران روبرو شوند. جن آزلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز حمله روز جمعه در قندوز را یک فاجعه غیر قابل قبول خواند. او افزود مشکل است تا درک و قبول شود که چرا به صورت فوری بمباران صورت می‌گیرد. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در این میان تایید کرده که در حملات اخیر در ولایت قندوز به غیر نظامیان افغان آسیب رسیده است. جنرال آمریکایی استنلی مک‌کریستال تعهد کرده که نتایج تحقیق این حادثه که گفته می شود در آن 90 تن کشته شدند در اختیار افغان ها گذاشته خواهد شد. او در صحبت با تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفته که او احتمال کشته و یا زخمی شدن افراد ملکی در افغانستان را جدی خواهد گرفت. مک‌کریستال در رابطه به حادثه صبح جمعه در قندوز گفت که تیاره‌های آمریکایی حمله هوایی را انجام دادند، چون مقامات به این باور بودند که دو تانکر تیل توسط طالبان ربوده شده است. در این حمله که صبح روز جمعه رخ داد در حدود 90 تن کشته شدند که گفته می شود نیمه از آنها غیر نظامیان بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:38 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. مجله خبری این ساعت را با اخبار کوتاه در مورد افغانستان ادامه میدهیم. خوزه لیوس رودریگیوس زاپاتیرو صدر اعظم اسپانیا میگوید که کشورش در نظر دارد تا 200 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. به این ترتیب تعداد نیروهای اسپانیایی در افغانستان به 1000 تن خواهد رسید، اما 450 تن از اساکر این کشور که برای تامین امنیت انتخابات 29 اسد به افغانستان آمده بودند شامل این 1000 تن نمی‌شوند. صدر اعظم اسپانیا در صحبت با یکی از رادیوهای این کشور گفته است که با توجه به وضعیت فعلی وزیر دفاع اسپانیا به احتمال زیاد از پارلمان آن کشور بخواهد تا فرستادن 200 عسکر دیگر به افغانستان را تصویب کند. زاپاتیرو همچنان رویداد اخیر در ولایت قندوز را هراسناک خوانده است. او میگوید زمانی که اسپانیا در نیمه اول سال 2010 میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده خواهد گرفت، روی تغییر استراتژی نظامی در افغانستان فشار خواهد آورد و همچنان پلان خروج از این کشور را مطرح خواهد کرد. یک عسکر آمریکایی که در ائتلاف تحت رهبری ناتو در افغانستان فعالیت می‌کرد در نتیجه یک حمله مسلحانه در شرق افغانستان کشته شد. اردوی آمریکا کشته شدن این سربازش را با پخش اعلامیه تایید کرده اما در مورد محل حادثه جزئیات بیشتر نداده است. صفحه اینترنتی مستقل موسوم به آی کژوالتیز که تلفات جنگ را در افغانستان و عراق نشر می‌کند، گزارش داده که از آغاز سال 2009 میلادی تا حالا بیش از 300 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند، در حالی که در تمامی سال 2008 میلادی 294 عسکر بین المللی در افغانستان کشته شده بودند. بنابراین سال 2009 میلادی تا حالا مرگبارترین سال برای نیروهای بین المللی در افغانستان بوده است. سناتوران حزب دموکرات آمریکا اشاره کردند که هر گونه فشار از سوی قصر سفید به منظور افزایش نیروی نظامی در افغانستان ممکن با مقاومت آنها روبرو شود. سناتور کارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا، گفته است که ایالات متحده باید بیشتر روی ساختار نیروهای افغان تمرکز کند. این مفکوره توسط سناتور جک رید که عضو همین کمیته بوده و در هفته گذشته 2 روز را در افغانستان سپری کرد، در هماهنگی با سناتور کارل لیون مطرح شده است. هر دوی این سناتوران اعضای حزب دموکرات هستند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز عضو امین حزب است. در هفته ای که گذشت رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری مشترک با مایک مولن لیدر سیز نیروهای این کشور برای نخستین بار پس از مدت‌ها اشاره کرد که احتمالاً سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان فرستاده شوند. این همه در حال است که قصر سفید در حال حاضر ارزیابی جنرال استنلی مک‌کریستال قمانداً عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است. مک‌کریستال در این ارزیابی خوان اصلاحات در استراتژی جنگ در افغانستان شده و روی افزایش نیروهای افغان تاکید کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:41 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و ادامه گزارش ها از افغانستان. شورای هماهنگی نهادهای جوانان افغانستان میگوید که از نحوه برگزاری انتخابات در کشور و اعلان نتایج قسمی حمایت میکند. آنها میگویند تخطی و تقلب هایی که گفته می شود در جریان انتخابات صورت گرفت به اندازه ای نبوده که مشروعیت و شفافیت انتخابات را زیر سوال قرار دهد. مسئولان این شورا طی نشست بعد از ظهر شنبه در کابل برخی خواسته هایشان را نیز به منظور بهبود وضعیت جوانان افغان از رئیس جمهور آینده مطرح کردند. این همه در حال است که بعضی از نامزدان ریاست جمهوری میگویند که در انتخابات 29 اسد تقلب گسترده صورت گرفته و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند تا به شکایات آنها در زمینه رسیدگی همه جانبه کنند. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
شورای هماهنگی نهادهای جوانان افغانستان میگوید که با وجود مشکلات و تهدیدات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در این کشور به نحوه خوبتر برگزار شده و در حقیقت یک دستاورد بزرگ برای افغانها به حساب می آید. ده تن از اعضای این شورا با راه‌اندازی اجتماعی بعد از ظهر شنبه در کابل حمایت و پشتیبانی خود را از برگزاری انتخابات و نتایج قسمی آن اعلام کرده و میزان مشارکت جوانان را در انتخابات چشمگیر خواندند. سید نورالحق حیدریان، یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی، گفت در انتخابات اخیر در کشور تخطی و تقلب های صورت گرفته، اما به حد نیست که مشروعیت این پروسه را صدمه رساند.
انتخابات سال 1388، روند برگزاری آن، پروسه آن و نتایج ابتدایی آن برای ما قابل پذیرش است و از آن استقبال میکنیم.
شورای هماهنگی جوانان افغانستان که متشکل از 27 نهاد اجتماعی و فرهنگی جوانان می باشد، قطعنامه را نیز نشر کردند که در آن از تمام کاندیدان ریاست جمهوری خواسته شده تا به آرای مردم احترام داشته و منافع ملی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. این شورا برخی از خواسته های را به هدف بهبود وضعیت زندگی جوانان از دولت آینده نیز مطرح کردند. شورای هماهنگی نهادهای جوانان افغانستان در حال از نحوه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج ابتدایی حمایت میکند که شماره از نامزدان ریاست جمهوری میگویند در این انتخابات تقلب و تخطی های گسترده صورت گرفته و به این مسئله باید رسیدگی لازم شود. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که تا به حال بیشتر از 2000 شکایت را دریافت کرده که بیش از 500 شکایت جدی بوده و اگر به اثبات برسد میتواند بالای نتایج انتخابات تاثیر گذارد.
مقامات قوه قضاییه مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند اقدامات آنها در مورد مبارزه با مواد مخدر یک تهدید جدی برای قاچاقبران مواد مخدر است. آنها به تلاش‌ها جهت از بین بردن این قاچاقبران ادامه می‌دهند. جنرال داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان، به روز شنبه گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر و کارمندان عدلی و قضایی به تلاش‌هایشان در این مورد ادامه می‌دهند. در این مراسم سفیر ایالات متحده آمریکا و معاون سفارت بریتانیا در کابل نیز گفتند که با تعهداتشان در امور مبارزه با مواد مخدر ادامه خواهند داد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان می‌گوید با آنکه پلیس ارگان‌های عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با تهدیدات جدی قاچاقبران مواد مخدر مواجه‌اند، ولی آنها تلاش‌هایشان را برای مبارزه با قاچاقبران ادامه می‌دهند. جنرال داوود داوود که به روز شنبه در مراسم یاد بود از سالگرد کشته شدن قاضی علی منیف، سابق رئیس محکمه استیناف جرایم مواد مخدر صحبت میکرد، گفت
پلیس عدلی افغانستان واقعا افتخار میکنیم با وجود اینها. در هر کسی که یا تعقیب میکنن، دنیای از تهدید، دنیای از نفوذ، دنیای از پول غیر مشروع قانونی مواد مخدر است تا اینها را به نحوی تطمیع کنن، مگر هیچ گازی تاثیری مورد نرفتن و اینها فقط به خاطر کشورشان اقداماتی را کردن که امروز الگوس و نمونه است به مردم افغانستان.
در مراسم یاد بود از سالگرد کشته شدن قاضی علی منیف، وزیر مبارزه با مواد مخدر دکتر کاموی عامر مومی، قوای قضایی استر محکمه لوی سارنوال افغانستان، معاون سفارت انگلستان و سفیر ایالات متحده امریکا در کابل پیرامین این موضوع صحبت کردند. جنرال کنبیری، سفیر امریکا در کابل، در رابطه با تعهدات جدید کشورش در بلند بردن ظرفیت پلیس مبارزه با مواد مخدر صحبت کرد.
ما به شمول ایالات متحده مجموعاً در سال 2009 با پروگرام‌های مربوط به حاکمیت قانون $114 میلیون و در تربیه پلیس $544 میلیون مصرف نموده ایم.
در این حال مسئولان قوای قضاییه میگویند پس از تشکیل قوای قضایی مبارزه با مواد مخدر، حدود 2000 قضیه مربوط به دوسیه های نسبتی قاچاقبران مواد مخدر با آنها راجع شده، که از آن جمله دوسیه های 800 تن آنها که مرتکب جرایم و قاچاق مواد مخدر شدند مورد بررسی قرار گرفته و بالای آنها مجازات تطبیق شده است.
از اظهارات معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان و سفیر امریکا در کابل شنیدید. ساعت 7:47 دقیقه به وقت کابل است و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. وزرای خارجه اتحادیه اروپا جلسه دو روزه‌شان در سویدن را با یک یادداشت خوشبینانه در مورد افغانستان به پایان رساندند. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تایید کرده که در حملات اخیر در ولایت قندوز به غیر نظامیان افغان آسیب رسیده است. صدر اعظم اسپانیا میگوید که کشورش در نظر دارد تا 200 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. یک عسکر آمریکایی در نتیجه حمله مسلحانه در شرق افغانستان کشته شد. سناتوران حزب دموکرات آمریکا اشاره کردند که هر گونه فشار از سوی قصر سفید با منظور افزایش نیروی نظامی در افغانستان ممکن با مقاومت آنها روبرو شود. شورای هماهنگی نهادهای جوانان افغانستان میگوید که از نحوه برگزاری انتخابات در کشور و اعلان نتایج ابتدایی حمایت نکنند. اردوی پاکستان میگوید که در ادامه عملیات در منطقه خیبر اخیراً 43 تن از شورشیان کشته شدند. میر حسین موسوی، رهبر مخالف در ایران، یک بار دیگر مقامات این کشور را به تقلب در انتخابات ماه جون متهم کرده است. رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا تعهد کردند که در حمایت همدیگر مشترکاً جبهه‌ای را در برابر امپریالیسم تشکیل می‌دهند. و در نتیجه غرق شدن یک کشتی در مسدونیا 15 تن جان دادند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غرب درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. وزارت صحت وزیر صحت عامه افغانستان به روز شنبه در ولسی جرگه حضور یافت و در رابطه با برنامه‌های انکشافی این وزارت برای سال آینده به وکلا معلومات داد. دکتر سید محمد امین فاطمی ضمن پاسخ به سوالات وکلا همچنان گفت در 5 سال آینده 419 مرکز و شفاخانه را در 34 ولایت افغانستان می سازد و برای توسعه خدمات صحی تلاش های بیشتر خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان می گوید ایجاد 419 مرکز و شفاخانه در پلان 5 ساله این وزارت شامل است و تلاش صورت می گیرد تا با جلب کمک های خارجی این پلان در سراسر افغانستان تطبیق گردد و این مطلب را به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه بیان کرد.
تقویت سیستم صحی که به سطح ملی است به 315 میلیون افغانی نیاز دارد و البته دو پروژه قبل کلش جدید است، یعنی پروژه ایمار و انستیتوت ملی صحت عامه امی 419 مرکز که ساخته میشه پروژه جدید است، ولی تقویه سیستم صحی پروژه انتقالی است، پروژه است که گلوبال فند و گوی ما را کمک میکنه.
وزیر صحت عامه در این اجلاس گفت وزارت صحت عامه طی سالهای گذشته با ایمار شفاخانه ها و مراکز صحی زمینه دسترسی مردم به خدمات صحی را در اکثر ولایات فراهم کرده است. با وجود این که شماری از وکلا از کارکرده وزارت صحت عامه استقبال کردند، اما انتقادات نیز از سوی شماری از وکلا به وزارت صحت عامه وارد شده است. مردم در ولایات و ولسوالی های دوردست از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. باشندگان ولایات دوردست می گویند به خاطر نبود دکتران مسلکی و مراکز مجهز صحی به منظور تداوی و تشخیص عادی ترین مشکل صحی، مجبور هستند مریضانشان را به مراکز شهرهای بزرگ و یا بیرون از افغانستان انتقال دهند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
پروژه تمدید شبکه آبرسانی در ولایت هرات از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه 18 کیلومتر طول دارد که با هزینه تقریبا 150 هزار یورو به همکاری تیم بازسازی ولایتی ایتالیا ساخته شده است. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
با افتتاح این پروژه آبرسانی در هرات، مشکلات کمبود آب صحی آشامیدنی بیش از 7000 تن از باشندگان این ولایت مرفوع گردید. مقامات میگویند این پروژه به هزینه 150 هزار یورو از کمک‌های مالی کشور ایتالیا در هرات ساخته شده است. حبیب الله رئیس آبرسانی در ولایت هرات میگوید این پروژه 13 منطقه فقیرنشین شهر هرات را تحت پوشش گرفته است. وی میگوید بیش از 700 کیلومتر شبکه آبرسانی تا کنون از سوی کشورهای آلمان و تیم پی‌آر‌تی ایتالیا در هرات به بهره برداری رسیده است و هر سال تمدید پروژه های آبرسانی در هرات افزایش می‌یابد.
حساب تمدید 18.5 کیلومتر شبکه از طرف دفتر محترم پی‌آر‌تی یک کمک شده بود در دانه شهر و در 13 نقطه و همچنین که ولسوالی انجیل که از جمله قری نوین سوپلا و قری ترکان رانیز در بر می‌گیرد تحت پوشش شبکه مدنی قرار داد.
مسئولین ریاست آبرسانی هرات میگویند چندین ولسوالی از جمله خوریان، گذره و انجیل هرات نیز از آب صحی آشامیدنی بهره مند هستند و دولت در تلاش است تا به سایر ولسوالی های هرات شبکه های آبرسانی را ایجاد کند. مردم در شهر هرات از اقدام برای اندازی این پروژه ها توسط تیم پی‌آر‌تی ایتالیا در این ولایت قدردانی کردند و از مسئولین کشور ایتالیا خواستند تا این گونه پروژه ها را در سایر مناطق ولایت هرات راه‌اندازی نمایند. در سال گذشته 5 پروژه آبرسانی به هزینه بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی در 5 ولسوالی های ولایت هرات نیز از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در این ولایت به بهره برداری رسیده است. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:53 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، اردوی پاکستان میگوید که در ادامه عملیات در منطقه خیبر اخیراً 43 تن از شورشیان کشته و یک مرکز آنها تخریب شده است. یک مامور امنیتی پاکستان به رسانه ها گفته است که هلیکوپترهای توپدار این کشور به شمول ملیشه‌های حکومتی و توپخانه عملیات را بر علیه گروه لشکر اسلام در دره تیرا ادامه دادند. بر اساس گزارش ها این عملیات اکنون وارد ششمین روز شده و در حال حاضر ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
سربازان اردو و ملیشه‌های حکومتی پاکستان به روز شنبه در نقاط مختلف منطقه باره خیبر موازی تحریک طالبان و لشکر اسلام را تحت حملات هوایی و زمینی قرار دادند. گزارشات به دست رسیده از منطقه می رساند که در نتیجه این عملیات نظامی یک مرکز مهم گروه لشکر اسلام تخریب گردیده و منازل 15 مرد جنگجو همراه با 7 اراده موتر نیز توسط گوله‌باری نیروهای حکومتی از بین برده شدند. در این حال اداره خبررسانی نیروهای ملیشه خیبر به روز شنبه در یک اعلامیه خبر گفته است که در نتیجه عملیات نظامی تا به حال 87 مرد مسلح کشته و 107 مرد مسلح دیگر زنده دستگیر گردیدند. طارق حیات مسئول سیاسی حکومت پاکستان در منطقه خیبر میگوید عملیات نظامی حکومت پاکستان تا زمان ادامه خواهد داشت که منطقه به طور مکمل از نزد طالبان تصفیه گردد. از سوی دیگر خبر گرفتیم که تعداد بیشتر باشندگان منطقه باره مجبور به ترک منازلشان گردیدند. زرنور آفریدی رئیس بنیاد الخدمت و یک تن از سران قومی دره خیبر در این ارتباط به رادیو زدی چنین گفت: از عملیات نظامی باره تا به حال هزاران تن متاثر گردیدند. مردم با استفاده از تمام راه‌های بیرون رفت از باره به مناطق لندی کوتل و پیشاور سرازیر گردیدند. این روند زمان آغاز گردید که حکومت پاکستان به روز شنبه وقفه در قیود برگشت گذار را اعلان نمود.
از ادامه عملیات نظامی در دره خیبر شنیدید و حالا سایر خبرها در منطقه و جهان. میرحسین موسوی رهبر مخالف در ایران بار دیگر مقامات این کشور را به تقلب در انتخابات ماه جون متهم کرده و خواهان پیگیری اعتراض ها شده است. در بیانیه‌ای که در صفحه اینترنتی وی موسوم به کلمه نشر شده آمده است: مردم دوستانتان با شما متحد هستند که شما را در راه مبارزه تسلیم تقلبکاران و دروغگویان نخواهند کرد. این درخواست موسوی درست پس از تایید اکثریت اعضای کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد از سوی پارلمان آن کشور صورت گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با هوگو شاوز رئیس جمهور ونزوئلا در ملاقات مشترکشان تعهد کردند که در حمایت هم دیگر مشترکاً جبهه را در برابر امپریالیسم تشکیل می‌دهند. این تعهد آنها به روز شنبه در جریان دیدار شاوز از تهران صورت گرفت. وی که یکی از متحدین ایران در آمریکای لاتین است، از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دفاع کرده و ادامه آن را یکی از حقوق این کشور دانسته است. رئیس جمهور ونزوئلا نیز همچنان گفت: غرب هیچ گونه ثبوت را در مورد اینکه ایران به صورت پنهانی برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد ارائه نکرده است. هوگو شاوز افزود: ونزوئلا که تصمیم دارد در همکاری با ایران نیروی هسته‌ای‌اش را توسعه بدهد، شاید به اتهامات مشابه از سوی غرب روبرو شود که به تولید اسلحه اتمی تلاش دارد. حداقل 15 تن زمان در مسدونیا جان دادند که کشتی آنها در جهیل اوهرد در جنوب غرب این کشور غرق شد. بیشتر سرنشینان این کشتی جهانگردان بلغاریایی بودند. وزیر داخلی مسدونیا میگوید این کشتی 70 سرنشین داشت که آنها را از شهر اوهرد به منطقه سویتی نام انتقال میداد. 4 تن دیگر در این حادثه شدیداً زخمی شدند. تا حالا علت غرق شدن این کشتی معلوم نشده است. و مقامات چینایی یک مقام ارشد حزب کمونیست آن کشور و همچنان قماندان پلیس را به خاطر خشونت‌ها در شهر اورومچی مرکز ایالت شینجیان از وظایفشان برکنار کرده است. خبرگزاری رسمی سنهوا گزارش داده که لیژی منشی حزب کمونیست در شهر اورومچی به شمول لیو یاوهوا رئیس بخش امنیت عامه منطقه در شهر شینجیان از مقام‌هایشان دور شدند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غرب در مطلب از قادر حبیب.
برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در رابطه با حادثه خونبار روز جمعه ولایت قندوز مطالبه را به نشر رساندند. یکی از این روزنامه‌ها نیویورک تایمز است که زیر عنوان حمله ناتو اختلاف در جنگ افغانستان را افزوده است، مقاله را به چاپ رسانیده و می‌نویسد این بمباران در زمان صورت گرفت که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز افغانستان در ایالات متحده آمریکا و اروپا بحث‌های جدی در مورد جنگ افغانستان آغاز شده است. روزنامه تردید ندارد که در حمله هوایی قندوز برخی از تندروان کشته شدند، اما در رابطه با رقم دقیق تلفات ملکیان مطمئن نیست. نیویورک تایمز به دنبال این حادثه با پیام‌های ویدیویی جنرال استنلی مکریستال، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره کرده که به زبان‌های دری و پشتو به رسانه‌ها در افغانستان سپرده شده و در آن گفته است که حفظ جان افغان‌ها برای آنها بیشتر از هر چیز دیگر اهمیت دارد. وی در این پیام خود همچنین گفته است که تلفات افراد بی‌گناه را جدی تلقی می‌کند. روزنامه واشنگتن پست نیز درباره حادثه قندوز تبصره‌ای را به چاپ رسانیده و تذکر داده است که ناتو در مورد این بمباران تحقیقات را آغاز کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله دیگر به سخنرانی روز پیش گوردون براون صدر اعظم بریتانیا پرداخته که وای تایان تعهد کرد که بریتانیا نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد. براون این مطلب را پس از آن ابراز داشت که یک دستیار نزدیک وای در اعتراض به کمبود امکانات نیروهای بریتانیایی در افغانستان استعفا داد. اگر روزنامه فاینانشال تایمز را ورق بزنیم، در مقاله نوشته است که پشتونها تحمل در حکومت کرزی را از دست دادند. در این مقاله می خوانیم که خشم پشتونها تهدید بزرگی به امید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ افغانستان می باشد. روزنامه با اشاره به این که پشتونها در افغانستان اکثریت هستند می نویسد که فعالیت تندروان مسلح در مناطقی که پشتونها ساکن هستند متمرکز است. به باور فاینانشال تایمز یگانه راه برقراری ثبات در افغانستان این است که رهبران پشتون در حمایت از حکومت مرکزی افغانستان قرار گیرند. روزنامه نارضایتی یک تعداد از سران پشتونها و قبایل از حکومت کرزی را یک عامل عمده مشکل کنونی می داند.
و با مرور به مطبوعات